افغان ولسمشر وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پر ځای کول دي چې دوی غواړي اوس یې راټول کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او که انتخابات ترسره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به مله وي. او د کابل له ولایته ولسي جرګې ته خپلواک کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسي جرګې برحاله غړي چې دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له وسنیو دندو استعفا ورکړي. دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. زه اجمل اندیم. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته لسمت ساروان نه اورو.
ولسمشر غنی وای په سیمه کې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. په ایران کې د زهرجنو شرابو په چلو څلور تنه مړه شوي او څلوېښت نور بستر شوي دي او د امریکا د تیلو تولید تر سعودي عربستان واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په سیمه کې داسې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانان باید احساساتي نه بلکې په سم فکرو او طرحو اقدام وکړي. د پوښتنه وکړه چې آیا ملت دا غواړي چې منزوي شو او که په دې پوهیږي چې له انزوا څخه د افغانستان رایستل په تیرو څلورو کلونو کې د ملي یووالي د حکومت بریا ده. ښاغلی غنی وویل
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قرباني ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې له لاسه ورکړي.
ولسمشر غنی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې ولسي جرګې او یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د افغانستان هوایي ځواک ته د ام ډي هیلیکوپټرو لومړی جوپه په کندهار کې وسپارل شوه. د ایویشن تریبیون رسپانې د راپور له مخې دا 15 هیلیکوپټرونه د هغو دیرش هیلیکوپټرونو لومړی دي چې د افغان هوایي ځواک لپاره یې د رانیولو قرارداد د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې شوی و. د قرارداد پر اساس چې ارزښت یې 1,400,000,000 ډالر دی باید په لسو میاشتو کې ام ډي هیلیکوپټرونه افغان هوایي ځواک ته وسپارل شي. د 215 اتل قلی اردو وایي په اورزغان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژلي دي. د دې قلی اردو په وینا په دې هوایي او مځکنیو عملیاتو کې چې د اورزغان ولایت په مرکز ترین کوټ او چوره ولسوالیو کې وشول د یو قومندان مولا خیر الله په ګډون 19 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د 215 اتل قلی اردو له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې هم درز ویل شوی چې افغان هوایي ځواک د مرکز ترینکوټ په شمال کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای بمباري کړی چې ولستنه طالبان پکې وشل شوی او یو ولس نور ټپیان شوی دی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د تهران په لویدیس کې په کراچ ښار کې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه په کور کې د جوړو شویو شرابو په څښلو مړه شوي دي. د کراچ د څارنوال رضا شاه کرمي له قوله اسنا نیمه دولتي خبري اژانستن ویلي چې نږدې څلوېښت تنه نور په روغتون کې بستري شوي دي. د همداراز ویلي چې دا کسان د سې شنبې په ورځ مسموم شوي او په دې اړه تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالات هم له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د پلان شویو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شو. دوی دغه انتخابات یوه جعلي پروسه یاده کړې او ویلي دي چې هغه په سیمه کې د سولې هڅې زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناوریت د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه بیان کې وویل هغه انتخابات چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو په نوم سیمو کې په پام کې نیول شوي غندي. هغې زیاته کړه دې ته په پام چې پر دې سیمو د روسیې فدریشن کنټرول لري له تصوره لرې ده چې درست انتخابات دې ترسره شي. د برما مشي آنګ سان سوچی د روټرز خبري اژانس د دوه خبريالانو د زنداني کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. د روټرز د دوه خبريالانو د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د روهنګیانو د وشلو په اړه د راپورونو د جوړولو په مهال د دولت د پټو معلوماتو د ټولولو په تور محکوم شول. دودش کلن والون او اتوش کلن کیاو سوی لده سره سره ده روانی میاشتی پا پیل که پا وکال بند محکوم شول چه نره والو ده حقوی محاکمه وغندله. آن سانگ سو چه ده نوبل ده سول جایزه گتله نن پنشنبه ده ده قضیه پاره وولی چه ده بیان لازاده سره هیچ راستلاو نلری. د زیاتکړه دا کسان په دې خاطر نه دی بندیان شوي چې ژورنالیستان دي، دوی په دې خاطر نیول شوي او محکمې سزا ورکړې چې دوی د رسمي اسرارو د مادې سرغړونه کړې ده. د بشري حقونو څارونکو د آنګ سان سوچي پر څرګندونو عکس العمل ښودلی او ویلي دي چې د دې خبرې ناسمې دي. او داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات به د تیلو په تولید کې له روسیا او سعودي عربستان څخه مخکې شي او په نړۍ کې به د اومو تیلو پر یو ستر تولیدون کی بدل شي. دا خبره د امریکا د انرژي د معلوماتو ادارې EIA کړې ده. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په بیان کې وویل چې د لومړنیو معلوماتو او اټکلونو له مخې د امریکا د اومو تیلو تولید په تیر فبروري میاشت کې د لومړي ځل لپاره په 2 لسیزو کې د سعودي عربستان د تیلو له تولید څخه زیات شوی و.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واورید لوراندی په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي سیمه ییزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د ولسمشر په هغه څرګندونو هم یو ریپورت لرو چې وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسبو او غیر ضروري ځایونو کې د سرتېرو ځای پرسای کول دي. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په افغانستان کې د جګړې له لارې د طالبانو بریالیتوب ناشونی بولي. نوموړي له رویټرز خبریا ژان سره یوه مرکه کړې. د دې مرکې له ځینو جزئیاتو مو هم خبرو. که وختو د افغانستان د انتخاباتو په اړه او په دې برخه کې پښتو ستونزو د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د اندېښنو په اړه مو هم خبرو. او د ناټو سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو جیټل وتکو د اروپا په لویدیځ کې د ناټو د پوځي تطبیقاتو د یوې برخې په توګه تمرینات ترسره کړي دي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم له یاده مباسئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سیمه ییزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. ښاغلي غنی نن په یوه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه وویل افغانان باید احساساتي نه بلکې په فکر اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او سیاستوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوی امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. خو د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون یو غړي د دې جرګې وروستۍ پریکړه احساساتي بللې. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت وتواني چې افغانستان له انزوا بهر کړي او باید د دې هیواد د بیا منځوي کېدو هڅې ونه شي. ښاغلي غنی د پنجشنبه په ورځ په ارګ کې د شهید ونې د نمانځنې په یوه غونډه کې وویل له طرحې پرته احساساتي اقدامات ګټه نه لري او د بربادۍ لامل ګرځي. که څه هم ښاغلي غنی د کوم شخص یا ډلې نوم وانخیست، خو ویل چې یو شمېر هڅه کوي چې د افغانستان او نړۍ اړیکې پرې کړي.
آیا انتخاب ملتی است که به انزوا بریم یا این که میدانین که از انزوا کشیدن افغانستان در 4 سال گذشته از افتخارات و دستاوردهای حکومت وحدتی ملی است؟ و منطقه که زینی واری زموک بین المللی ارتباطات منزوی است. هغه شی مو چې په عقل او قربانی ترلاسه کړی دی په احساساتو یې ولې لاسه ورکړی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پخواني افغان حکومت یو شمېر چارواکو د سیاسي احزابو مشرانو، سیاسي جریانونو او سیاستوالو د صبغت الله مجددي په کور کې له امریکا سره په لاسلیک شوي امنیتي سند د سولې په پروسی او په انتخاباتي مسایلو بحثونه کړي دي. په دې ناسته کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند د بیا څېړلو وړاندیز کړی او د ښاغلي مجددي په ګډون د ګډونوالو لخوا تایید شوی دی. له دې سره هم مهاله افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې چې د ریاست دنده یې د دې جرګې دویم مرستیال همایون همایون پر غاړه وه، د هیواد د وروستۍ نام نیوزې په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي او دفاعي سند بیا وڅېړل شي. ښاغلي همایون وویل چې دغه سند د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نه دی واقع شوی، خو د دې جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د ولسي جرګې د تېرې ورځې پریکړه احساساتي او ناسمه بولي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رای اچونې پر وخت د ولسي جرګې نصاب پوره نه و.
تېره ورځ چې ولسي جرګې د امنیتي تړون د تجدید نظر غوښتنه وکړه، دا یو احساساتي عمل و، درست عمل نه و. ټولو وکیلانو پر دې امضا نه و کړې، حتی کوم رای ګیري چې پرون صورت وموندې یو سل څلور کسه موجود وه، یعنی نصاب پوره نه و. د بلې خوا څخه په داسې یو حالت کې د بینلمللي جامعې موجودیت په افغانستان کې سخت ضرور دی.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسي جرګې دغه پریکړه د خلکو په غوښتنه نه بلکې د حزبي او شخصي ګټو پر اساس شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي دغه سند د افغانستان په ګټه بللې، ویلي دي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې د همدې سند له مخې کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس وایي چې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو په بېلابېلو برخو کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ ته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
دوستانو واموریدل چې افغان ولسمشر وایي د یو شمیر سیمایزو هیوادونو یا سیمې په سطح هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ دریز چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختم شي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې او یو شمیر سیاستوالو پریکړه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوي امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. په افغانستان کې ګڼ خلک وروستیو نامنیو او زیاتېدون کو بریدونو د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتی تړون په اړه بحثونو ته هڅولې دي او په دې اړه یې پوښتنې راپورته کړي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه هم څرګندونې کړې دي. دا هم په دې وروستیو کې یو له لویو اندېښنو نه ده. په پرله پسې توګه د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو کې په تېرۍ وونۍ کې په بېلابېلو سیمو کې لسګونه سرتیري وشل شوي. افغان ولسمشر وایي چې رواني چې دغه روان تلفاتو د سیاتوالي سبب په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پر ځای کول دي. په دې اړه له کابل نه د رحمت الله افغان په ریپورت کې جزئیات اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ځواکونو ته د وراوختو تلفاتو د مخنیوي لپاره باید سرتیري متحرک سي، له پوستو راووبزي او تاروزي حمله پیل کړي. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ په ارکی د شهیدانو اونۍ په مناسبت د افغان وژل شوي ځواکونو وارثینو ته وینا کوله، وویل چې غلط تصمیمونه او مداخله د افغان ځواکونو د تلفاتو د لوړوالي لاملونه دي.
زیاتترین تلفات ما بدبختانه
هغه وای لبد مرغز موږ تر ټولو زیات تلفات د ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه د غلطو تصمیمونو له امله وو. په تاروس کې موکمه قرباني ورکړې، قرباني مو له دې عمله و چې له حد زیات سیاسي او اجتماعي مداخله وی چې ځواکونه په ځانګړي توګه ملي پولیس مو په غلطو ځایونو کې ځای پر ځای کړی وو. که څه هم افغان حکومت په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په یو شمېر ولایتونو کې جګړې توندې کړې چې ورسره دواړو لورو ته د تلفاتو کچه هم لوړه سوې ده. افغان ولسمشر وای د هر ورځې بده برخه سهار د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمېرو اورېدل وی چې په خبره هغه مهال بیا شل دقیقې چا سره نه غږیږي او لکه مار هسې تابېږي. د محمد اشرف غنی په خبره دغه تلفات د لوی هدف لپاره چې د کړکېچ ختمول دي ورکول کیږي. دای وای چې د تلفاتو د مخنیوي او په مناسبو ځایونو کې د قوتونو د ځای پر ځای کولو مسله په ملي بحث بدله سوې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل کمزوري قومانده په طاقه ډول د پوستو اچول او بېلابېل نور لاملونه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي مهم لاملونه دي.
تلفات په دې وختو کې زیات شوي دي او دا هم دا چې پوسټ انفرادي شکل باندې یا په لیر لیر ځایو کې موقعیت لري او هغه یو تومه د دشمن کېږي، بهتره ده چې دا راټول سي په مراکزو کې. په مراکزو کې راټولېدل په دې معنی نه دي چې دوی ساحې خوش کړلې، بلکې دا په دې معنی دي چې د مراکزو څخه تعرضي عملیات تنظیم شي. هغه به مراکب و تر دفاعی حالت با مسمریت زیاد وی. ز فکر کوم چه ده اشرف غنی وینا او ده دریز پا دی حق لبانده مثبت.
بلخواه ده پوجی چارو ده کارپو های گل سلیمان خیل پا باور پوزواکونو که ده جنو ده سه کسانو پدند و گمارل چه پوزی نظم او دسپلین تا درناوی نلری هم ده تلفاتو ده لولوالی لامل گرزی. خاقل سلیمان خیل تینگار که بیچه ده افغان زواکونو ترمنز باید ده قومنده مرکز پیاوری سی او دغه شان د ځواکونو ترمنځ هم غیر امنست سي چې دا د افغان ځواکونو د تلفاتو لکموالي سره مرسته کوي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې زموږ خبریال وایي چې دغلته د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو د جوړېدو لپاره تدابیر پیل شوي دي. په دې اړه د کندهار څخه صادق رښتینی د یوې جوړې شوې غونډې حال راکوي.
چارواکي وایي د مرکزي ادارې د پریکړې په اساس د کندهار د امنیت د لا ټینګښت په موخه د دې ولایت په څلورو ولسوالیو پنجبایي، ارغنداب، ژړی او شاولي کوټ کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو تشکیل رامنځته کوي. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یادو ولسوالیو ولسوالانو د دغو ځواکونو پر شی روزنې ټینګار وکړ.
و تاسو ته د ملت خور او مور، و تاسو ته د ملت سپین ږیری او ځوان، و تاسو ته د ملت کشر او مشر، ټول سترګې په لارې دي.
تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې موږ د خلکو سره په رابطه کې یو، راوستلي مو دي، که مشکل نه لرو. اوس موږ خلک ورته آمده کړي دي چې نن موږ د سره وعده کړې وه چې راسه د خلکو سره به کښېنې، هغه به خپله درکې یو څه غوښتنې دوی لري چې هغه ته د لوړو مقامات پور ورسې.
که لږ څه داسې یو نرمښت ورسره وسي په تعلیمي برخه کې او په کراره کراره باندې په وروسته وروسته کې نور پروګرامونه ورته ونیول سي، تر څو د ملي اردو هغه مکمل قانون پر دوی باندې عملي سي
چې دغه تشکیل کې د ملي اردو د اکثره ځوانان چې دي هغه د نشې څخه لرې خلک دي. موږ به کوشش وکړو او همیشه موږ خبرې سره کوي د مشرانو سره چې باید څنګه ځوانان د اردو دپاره هغه جلب شي.
د 215 ماتل کلي اردو قومندان جنرال امام نظر بهبود وایي چې د رامنځته کېدونکو ځواکونو د دوو ټولوی تشکیل پوره سوی او د پات نورو لپاره د کسانو د جذب او روزنې لړۍ روانه ده. بهبود وویل چې د ملي اردو په سیمه ییزو ځواکونو کې به جذبېدونکي کسانو ته زده کړې ورکول کېږي او د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند کېږي.
هیڅ منصوبې اردوی محلي حق نه داره چې از کس دایک عشر زکات
دی. وایي د محلي اردو هیڅ غړی دا حق نه لري چې د کوم چا څخه د عشر او زکات په نوم څه وغواړي. که چیرې کوم څوک داسې څه وکړي نو د ملي اردو د منصبینو په ډول به مجازات او مکافات سي. که چیرې بیا هم د محلي ځواک کوم غړی خدای مکړه د قانون خلاف عمل کوي، ژر تر ژره به قانوني چلند ورسره وسي.
کار خلاف قانون میکنه دفتر او به قانون سپرده میشه.
پر همدې مهال په ټولنیزو چارو کې د کندهار د والي مرستیال اجیا غلالی دستګیری وایي هڅه کیږي چې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو په تشکیل کې د ولسوالیو لوستي ځوانان جذب سي.
کندهار په سطح به یو خبره وکړه، زموږ خلک په هر کار کې په ډېر تکلیف باندې کار ته ولاړېږي. موږ چې کله کار ته ولاړ شوله بیا په ډېر سختي باندې ولاړ دي. بیا خپل ژوند تر اخره سکلې پورې بیا د خپلې لارې څخه یا د خپلې ارادې څخه نه پر شا کېږي. نو اوس هم که چې کومه اشاره وشوله چې دا کوم تعداد چې ورکول شوی دی یا ټارګیټ ورکول شوی دی د دغو څلورو ولسوالۍ لپاره او په خاص ډول په دوو ولسوالۍ کې چې اوس دا د پاره کېدو په حالت کې دي یا فعال شوي دي، نو دې د کمبت احساس وکړي. زه تاسو ته اطمینان درکوم، وعده درکوم چې هیڅ د کمبت احساس مه کوم.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته وویل چې د امنیت د لا ټینګښت په هدف په ټول هیواد کې د اردو د متقاعدو افسرانو په ګډون یو نوی سیمه ییز ځواک رامنځته کړي چې د وسلوالو پر ضد به د نورو ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د جګړې لاره د طالبانو بریالیتوب ناشونه بللې. عبدالله عبدالله رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي چې د افغانستان خلک په دې پوهیږي چې که طالبان له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یوې سیاسي پروسې ته راشي نو دا به د ټول هیواد په ګټه وي. د دې مرکې مهم ټکي له فریبا ساحر نه اورو.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي طالبان د دا هیله نه لري چې د تاوتریخوالي د دوام له لارې به بریالی سي. عبدالله عبدالله چې دا مهال په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی، له رویټرز خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا خبره کړې ده.
که دوی په دې هیله د تاوتریخوالي لارې ته دوام ورکوي چې له دې لارې به بریالی شي، دا کار به ونه شي. د افغانستان خلک په هیواد کې د طالبانو د فکر رایجولو پر خلاف دي، خو په عین حال کې خلک په دې پوهیږي چې که طالبان تاوتریخوالی پرېږدي او له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یوه سیاسي بهیر ته ننوځي، دا به د هیواد په ګټه وي.
شغلی عبدالله په دې مرکې کې چې د پنجشنبې په ورځ خبره سوه دا هم ویلي چې د سولې خبرو په تړاو د حکومت دریځ پر خپل ځای دی، خو وایي په عین حال کې حکومت د امنیتي ستونزو مهارولو او د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د حکومت اجرایي رئیس دغه ورځ له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ هم مهم وبله. وایي خلک د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او حکومت باید د ځواکونو او خلکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. عبدالله عبدالله یو وار بیا له افغانستانه بهر د وسلوالو مخالفینو په نه ځایونو ته
ځینې عوامل شته، لکه له افغانستانه بهر د دغو ډلو پناه ځایونه چې موږ باید مقابله ورسره وکړو، او موږ په دې اړه له ګاونډیو هیوادونو او هم د نړیوالو متحدانو له لارې چې کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي کار کوو.
پر بهرنیو عواملو سربیره شغلی عبدالله په افغانستان کې دننه هم د بیلابیلو ادارو ترمنځ د استخباراتي اړیکو پیاوړتیا مهمه وبلله. نوموړي پر غزنی ولایت د طالبانو د اګست د میاشتې بریدونو ته په اشاره وویل چې د موثقو استخباراتي معلوماتو کموالی د دې ستونزو لامل سو. تر دې څرګندونې یوه ورځ دمخه د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په غبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت مخه کړې ده. محمد اشرف غنی وویل د راتلونکو پیښو مسؤلین به هغه کسان وي چې اور باندې نه دی. افغان ولسمشر د اګست پر شلمه نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اور بند اعلان کړ.
دوستان تازه موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي، او که انتخابات ترسره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به ملوي. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ، د سیاسي احزابو دریز، د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشاد رئیس او د کمیشنرانو ترمنځ روانه لانجه او تخنیکی مشکلات د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې بلل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل که راتلونکي انتخابات ترسره هم شي ګڼې ستونزې به ورسره ملې وي. دوی موږ ډیر اندیښمن یو که په ځانګړي ډول دغه درې مسالو د انتخاباتو د امنیت برابرول، د انتخاباتو لپاره سیاسي تفاهم او د انتخاباتو په وړاندې تخنیکی ستونزو ته پام ونه شي نو په دغه ډول حالاتو کې انتخاباتو ته تګ به ډیرې ستونزې پیدا او شاید افغانستان د بحران پر خوا بوزي. ښاغلی یوبزاده وایي په لوی ولایتونو کې د نامنۍ وروستیو پیښو د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې دوی اندیښمن کړي، نو ځکه امنیتی بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې تیزی کړي. نوموړی وایي د بنسټ د موندنو له مخې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کوم ډول په کار ده چمتووالی نه دی نیول شوی. ښاغلی ایوبزاده ادا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په زیاتره مسایلو کې د حکومت په لارښوونو عمل کوي او د انتخاباتو د څار بنسټونو وړاندې شویو طرحو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. خو د افغانستان جمهور ریاست له دې وړاندې بار بار ویلي چې هیڅ دولتي ارګان ته د انتخاباتو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. لري. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات د میزان پاتې ویشتمه چې شپږ دېرش ورځې ورته پاتې دي ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د یو واضح میکانیزم نه موجودیت، د محل ویش له مخې د رای ورکوونکو د فهرست نه خپرول، په ولایتونو کې د محلي زورواکو او خیالي مرکزونو شتون، په کمیسیون کې د ښځینه کارمندانو کمښت، او په انتخاباتو کې د پراخه درغلیو د موجودیت په اړه د سیاسي احزابو اداګانې هغه څه دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې جدي اندېښنې راپیدا کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناټو سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو جټ الوتکو د اروپا په لویدیځ کې د ناټو د پوځي تطبیقاتو د یوې برخې په توګه پوځي مانورې ترسره کړي. دغه مانورې د سپتمبر په 14 نیټه په داسې مهال وشوې چې په عین وخت کې روسیې هم خپل تر ټولو لوی پوځي تمرینات پیل کړل. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات راکوي.
د بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني جټ الوتکو د سپتمبر پر 12 د ناټو غړو هیوادونو هوایی حریم ته د روسیې الوتکو د ننوتلو د مخنیوي په هدف ځینې مانورونه ترسره کړل چې څنګه کولی سي د مخالفو الوتکو مخه ونیسي. دغه پوځي تطبیقات داسې مهال سوي چې روسیې هم په همدې وخت کې د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو لوی پوځي تمرینات وکړل او په ترڅ کې خپل تر ټولو پرمختللی هوایی دفاعي سیستم نړۍ ته وښود. دغه اقدامات داسې مهال سوي چې د اوکراین، سوریې او هم د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو له کبله د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي. د ناټو په دغو تطبیقاتو کې د دغه تړون د څو غړو هیوادونو پیلوټانو هسپانیې ته د یوې تلونکې بلجیمي پوځي ترانسپورټي الوتکې د مخنیوي مانور ترسره سو. د ناټو شاوخوا شپېته جټ الوتکې د دوی د هوایي حریم د دفاع لپاره په تیارسۍ حالت کې دي. لویدیځ متحدین اوس مهال پر هغې موافقې بحث کوي چې د دې ائتلاف غړي د یوې واحدې فضا تر نامه لاندې وکولی سي د یو بل د هوایي حریم دفاع وکړي. دا مهال د دغه سازمان هر غړی هیواد په خپله د خپل هوایي حریم دفاع کوي. په عین وخت کې بیا دا ټول غړي په ګډه د بالتیک هیوادونو د هوایي حریم په دفاع کې مرسته کوي، ځکه بالتیک هیوادونه د ځان د دفاع لپاره کافي جټ الوتکې نه لري. ناټو د محل په شپږو کلونو کې تر ټولو لوی پراخ پوځي تطبیقات د پلان په حال کې دي چې په اکتوبر او نوومبر کې په ناروې کې ترسره کیږي. ټاکل شوی څه باندې 40,000 ځواکونه به برخه پکښې واخلي چې ځینې یې د فنلند او سویډن ځواکونه دي چې هغوی د ناټو غړي نه دي. په همدې حال کې روسیه د چهارشنبې په ورځ په خپلو مرکزي او لویدیځو سیمو کې د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې دفاع وزارت ویلي په دغو تطبیقاتو کې چې یوه اونۍ به دوام وکړي 300,000 پرسونل ګډون پکښې لري. د روسیې دغه پوځي تمرینات د پخواني شوروي اتحاد لخوا د سړې جګړې پر مهال د پوځي تر ټولو لویو تطبیقاتو دوه برابره لوی ښودل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن پنجشنبه د سایبیریا په ختیځ کې دا تطبیقات ولیدل او ویل چې دا منورونه د کوم هیواد پر ضد نه دي. ولسمشر پوتین ویل روسیه سوله غوښتونکی هیواد دی او د یرغل پلان نه لري او نه به یې په راتلونکي کې ولري. د روسیې په تمریناتو کې چینایي او منګولیایي سرتیري هم برخه لري او تر راتلونکي دوشنبه پورې به دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو.
الو، سلام علیکم. زنه احمد یم، دروازګان د ولایت د گیزو ولسوالۍ څخه د غنیر د کلی څخه. ما د ازادۍ درجه د کارکونکو ته دا خواهش چې د ازمات پیغام نه شرکې زموږ د گیزو ولسوالۍ کې د هلمند پر ورود باندې یو پوښتنې چې وکړل کېږي شروع دي. یو څو میاشتې کار شروع شي بیا به خبر شي. دغه زموږ ټول ولسوالۍ د کونډې دولت پورې دغه ولسوالۍ ته ډېر سخت اړتیا لري. زموږ لارې چې سرلۍ شي، ورودونه راډي شي، زموږ لارې بندې شي. د دروازګان د گیزو ولسوالۍ خلک د کونډې د خلکو پورې دا ټول دغه فله سخت مشکلات د نظم اشرف غنی ته یا دغه مشروع ته یا دا کارکونکو ته هر څوک چې د خپل کارګر دی یا هر څوک چې د خپل مشر په غاړه ده نو هغه دا خایسي چې د موږ د گیزو ولسوالۍ د هلمند په لغم دی خو د ازادۍ د راډیو ته ډېر مننه کوم. دغه زما ته هغه نه سر کې ځکه چې دغه خلک دغه خپل ته ډېر سخت اړتیا لري. د گیزو ولسوالۍ د کندي خلک، سلام علیکم، نور وخت نه ضایع کوم.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه احترامات ته رسیږي. زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو نه هیله کیږي چې کوم لورو ولسوالۍ نه خلک راځي، لکه ریاضر ولسوالۍ نه، خروار ولسوالۍ نه، دیبند ولسوالۍ نه خلک راځي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي موږ ته دومره سهولت پیدا کړي چې په دغه ریاستو کې موږ ته په جمعه کې په لسو ورځو کې کار را تخلاص کړي. صحیح ده، قسم په خدای دې چې دا دوه میاشتې کېږي درې میاشتې کېږي دلته پراته وي دي اوس لو کرداره پیسې را سره نشته بې خرچ یو هرې سودې ته چې وخت والله ته داسې ګمان راته کوي چې تا افغان یې ته څوک یې هېڅ کار نه راته کوي نه امنیت کوي نه د شهدا او ریاست کوي نه ولایت کوي هېڅوک یې هم نه کوي خدای دې وي چې افغانستان لوړپونو چارواکو دما غږ اورېدلی او دې مونږ غور په جدي توګه وکړي ډېره زیاته مننه والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستان تاسو موږ کله ساده ایرادیو نو ورځ موږ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي اوس هم په مخړی یو ار بیا د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سره ټکو تل اسمت ساروان نه اورو
د افغانستان ولسمشر وای د پلوچرخي د محبس د بندیانو په اړه د دوهمې څېړنې د کېدو امر کړی دی. اشرف غني پرون په دې زندان کې د یوه روغتون او دوه بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرپلټونکي اداره سیګار وایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو هغه پروژه چې یوازې د ښځو د پیاوړتیا پر چارو متمرکزه او په نړۍ کې تر ټولو ستر پروګرام بلل کېږي ناکامه ده او د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګولې دي. 215 اتل قل اردو وایي په اورزګان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژلې دي. دا قول اردو وایي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو قومندان ملا خیر الله هم شامل دی. د امریکا متحده ایالات هم له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د پلان شویو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شوه. د برما مشي آنګ سان سوچی د روټرز خبري آژانس د دوو خبریالانو د زنداني کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. او د سشکاري چې د امریکا متحده ایالات به د تیلو په تولید کې له روسیه او سعودي عربستان څخه مخکې شي او په نړۍ کې به د اومو تیلو پر یوه ستر تولیدونکي بدل شي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري اوس هم په مکړې څو سپورتي خبرونو ته یوسف خان زاد راو نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ یو شمېر ملي لوبغاړو په کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه او د افغانستان پر اتلونکو پریمیر لیگ سیالیو د فساد لامل سخت انتقادونه کړی دي. د دوی لمنځه نور علي زدران او شاپور زدران هغه لوبغاړي دي چې کرکټ بورډ یې په توپیري چلند او مسؤلین یې په اداري فساد تورن کړي وایي. سره له دې چې دوی هر ډول لوبو ته تیار دي خو د کرکټ بورډ لخوا ټپي معرفي کیږي او د لوبو فرصت نه ورکول کیږي. تر څنګ یې روخان بارکزي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ناراضه لوبغاړي به تر هغې مبارزه وکړي چې خپل حق یې نوي ترلاسه کړي. دغو لوبغاړو دا هم ویلي چې د کرکټ بورډ مشران په لوبډلو کې د چارواکو او وکیلانو په فرمایش لوبغاړي اخلي. هڅه مو وکړه چې دوی د انتقادونو په اړه د کرکټ بورډ نظر واخلو خو چا ځواب را نه کړ. خو کرکټ بورډ پرون په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې راتلونکي سیالۍ سوداګریزه بڼه لري او د لوبغاړو انتخاب د لوبډلو د امتیاز لرونکو صلاحیت دی. د افغانستان د 14 کلن فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو د ترسره کېدو لپاره د قطر مرکز دوهې کې د تمریناتي کیمپ لړۍ پیل کړه. د افغانستان د 14 کلن فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د 14 کلن ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره د سه شنبې په ورځ د قطر پلازمینې دوهې ښار ته رسیدلې وه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې به په دوهې ښار کې تر تمریناتي کیمپ وروسته مالیزیا هیواد ته د لوبو لپاره لاړه شي. د آسیا د 14 کلن ملتونو جام په سیالیو کې 14 لوبډلې ګډون کوي او لوبې یې د وګیلې 9 د تلې تر 15 پوري په مالیزیا کې ترسره کیږي. د افغانستان د 14 کلن فوټبال ملي لوبډله به په دغو سیالیو کې له عراق، سویلي کوریا او استرالیا سره مخ شي. د کابل د کانګ فو لوبډلې د غوراوي لپاره د 18 کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د کانګ فو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز وایي په دغو سیالیو کې له 150 ډیر لوبغاړو د وزن په 9 کلاسونو کې برخه اخیستې ده. دی وایي د دغو سیالیو په پای کې به د هرې کټګورۍ وزن لپاره لوبغاړي له لومړی مقام څخه تر څلورم مقام پورې درجه بندي او پای کې به د کابل منتخبه د کانګ فو لوبډله انتخاب شي. ښاغلی فایز په نورو ولایتونو کې هم د ورته سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي.
دوستانو وسم د خبرونه ورسته ریپورت راخلو د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکاري شورا وای د ولسی جرګې برحاله غړي چې دغه جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي باید له وسنیو دندو استعفا وکړي. په دې موضوع به د خان محمد سین راستولی ریپورت واورو. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام او کور کلمه هیروي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وای د ولسی جرګې هغه برحاله غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او له دولتي امتیازونو او امکاناتو نه د خپلو راتلونکو کمپاینونو په هدف کار اخلي، دا عمل د هیواد د نافذو قوانینو خلاف دی او دغه غړي باید ژر تر ژره له خپلو موجوده دندو استعفا وکړي. د دغه شورا مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له دولتي امکاناتو او امتیازونو نه شخصي ګټه اخیستل جرم دی او د انتخاباتو کمیسیون باید پر وړاندې جدي عمل وکړي. د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ د شورا رئیس حفیظ الله بارکزی وویل
قوانین نافذ در کشور حکم میکره که باید کاندیدا
وخت د وبل په هیواد کې نافذ قوانین حکم کوي چې د ملي شورا غړي چې د دوهم ځل لپاره ځانونه کاندیدوي باید استعفا وکړي او له موجوده امتیازونو نقلیه وسایتو او ساتونکو نه ګټه وانخلي. د دې لپاره چې شفافه انتخاباتي پروسه ولرو دولت باید د قانونو په پلي کولو کې مرسته وکړي. دا چې قانون شته ولې برحاله وکیلان چې بیا یې هم ځانونه کاندید کړي له امتیازونو نه چې دولت او مقننه قوې ورکړي ناوړه استفاده کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سوسو زله په خپلو ویناګانو کې پر ټاکلې نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د شورا د غوښتنو په اړه وایي انتخاباتي پروسه د قانون او لټاکلي پروګرام سره سمه پر مخ روانه ده او د قانون له مخې اوس مخکې له وخته ده چې د ولسی جرګې برحاله غړي استعفا وکړي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی آزادی راډیو ته وویل
د قانون مطابق کمپاین مخکې د وخت څخه چې واغ بند کړو د ولسی جرګې لپاره تاکید کوم چې قانون د هغې لپاره استعفا نه ده راغلی چون وکیل دی برحال وکیل دی تر څو چې په ځای بل وکیل نه وي راغلی یا په خپله بېرته نه وي راغلی هغه وخته پورې قانون مطابق هلته په هغه چوکۍ کې ناست دی او خپل حق نه استفاده کوي شي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته لسلویختو کمې ورځې پاتې دي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب @ rfer.org.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، په غوسیمو کې چې خوانځي د جنگ جګړو لامل تړل کیږي نو ګڼ شمیر ماشومان د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې کیږي. نن په دې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ښوونې او روزنې د برخې کارکونکی غلام اساق حسن دی. په پیل کې اجازه ته وایي چې هغه مکتبونه چې په نام نوسیمو کې دي او په غو باندې حملی کېږي ماشومان او ښوونکي نیس کولای چې هلته لاړ سي او درس ته حاضر سي، کنه په دغه برخه کې یونیسف له دوی سره څه کولای سي؟
پاره نام نه ساهو کې چې کوم ځایونه کې د دولت مکتبونه نشته ده یا غا رسمي تعلیمی پروګرام نشته ده، هلته مختلف مکتبونه جوړي او سازان ته ټریننګونه ورکوي چې چونکی هلته د دولت دسترسی نشته دی والته مکتبونه نشته نو په هغه وجه باندې یونیسف استادان ته ټریننګونه ورکوي او موږ ورته وایي سلا استعمال کمیونټی بیس ایجوکیشن په ماغه محل کې چې کوم تعلیم دی اماغه دغه کوونه هغه استادان ته ټریننګ ورکوي. تقریبا زرو استادان ته ټریننګ ورکړی تر اوسه پورې، ډېر تعداد مکتبونه جوړ کړي دي چې هغه نه ماشومان مستفید کیږي. سره دې چلتا رسمي تعلیمی پروګرام نشته دی نو یونیسف په دې ارڅه کار کوي.
په داسې مو کې چلتا رسمی مکتبونه موږ نه لرو، یونیسف غواړي چې ښوونځي هلته جوړ کړي، بیا زده کوونکي ورسي زده کړه وکړي. هلته زمینه مساعدیږي. آیا د جنګ جګړې له وجې د یونیسف کارکوونکو ته خنډونه سته که څنګه؟
دا بالکل خنډونه خوشته دی، او د یونیسف کارکوونکي خپل هلته نه ځي، او هغه موږ یو پروګرام لرو بل اکسټینډر په نوم باندې چې موږ نورو کسانو ته پروژه ورکوو، هغه ځي په هغه نام نو ساحو کې استادانو ته ټریننګونه ورکوي ترسو ماشومان ته هغه تدریس وکړي. هلته
یعنی هغه د هغه سیمې خپل خلک
که
په یوه سیمه کې داسې کوم څوک نه وي چې هغه نورو ته یو څه ور زده کړي، بیا څه کوي؟
یونیسف یا زمونږ چې کوم هغه پارټنران دي چې کوم زمونږ پروژه تطبیقوي، هغه کالته نشي تللی، بیا هغه کولی شي مرکزونو ته راوغواړي، د ولسوالۍ مرکز ته یا د ولایت مرکز ته راوغواړي، هلته ټریننګ ورکړي، بیا هغې نه پس ځي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې په تعلیم کې صرف دولت هم څه نه شي کولی، صرف بینالمللي ټولنه هم څه نه شي کولی، تر څو چې خپل د محل خلک، خپل پلرونه هغه پکې ونډه وانخلي. څنګه چې ناامني ده په بعض سیمو کې، نو هلته دا د پلرونو مسؤلیت دی، د هغې د محل د خلکو مسؤلیت دی چې خپلو بچیانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي.
په جنگی سیمو کې په کوم شمیر ماشومان موږ لرو چې هغوی د جګړو له وجې نسي کولی چې مکتبونو ته لاړ سي؟
تقریبا په 2013 اولنۍ شپږو میاشتو کې موږ په مکتبونو باندې ډېرې زیاتې حملې شوې. تقریبا 131 حملې موږ ثبت کړي دي چې په مکتبونو باندې شوې، چې هغه حملې مستقیمي حملې دي یا تهدید دی، یا د مکتب په ساحه کې، په د مکتب په نږدې ځایونو کې واټنونو سره چې کوم دی، هلته جنګ کېږي د مخالفینو دولت په منځ کې، چې موږ ورته د کراس فایر اصطلاح استعمالوو، یا دوه طرفه جنګي، نو هغې نه ماشومان خامخا اغېزمن کېږي. ځکه چې د ماشومانو ته چې د امن فضا نه وي، هغو مکتب ته نه راځي، پلرونه یې هم نه راپرېږدي مکتب ته، ځکه چې د هغو د امنیت په اړه که اندېښمن وي، نو بیا هغو نشي کولی چې هغو صحیح درس هم ووایي، او پلرونه یې هم په دې باندې ډاډمن نه چې هغه ولېږي. نو په تېرو شپږو میاشتو کې 2013 میلادي کال شپږو میاشتو کې موږ 131 حملې ثبت کړي دي چې د هغې وجې نه 1020 مکتبونه تړل شوي دي، او 15,500 ماشومان چې دي هغه اغېزمن شوي دي، درس پاتې لاسرسی لري.
دا د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
دا په مختلفو ولایتونو کې دي، پکتیکا او دا طرفونه دي، ساوت ایست موږ ورته وایو صحیح ده، او په شمال کې دي، په غرب حوزه کې دي، او په مرکزي حوزه کې دي، مشرقي حوزه کې هم ډېر زیات دي، او په دغه کې هم دي، په جنوب کې، په قندهار کې. مکتبونو باندې حملې یو مشکل چې هغه د انتخاباتو د ثبت مرکزونو په مکتبونو کې جوړ شوی وو، ځکه چې د ثبت او رجستریشن مرکزونه مکتبونه، نو د هغې وجې نه مکتبونه هلته اغېزمن شوي دي.
په دغسې یو وضعیت کې تاسو له زده کوونکو سره چې له درس نه پاتې دي څه کړي دي؟ البته همدغه کومه شمېره تاسو یاده کړه.
موږ مختلفو عرصو کې کار کوو، یو خو دا د موږ دغه کوو دادخواهي کوو، یا اډوکیسي چې موږ ورته یو دولت سره، مخالفینو سره اکثره موږ دا اډوکیسي کوو چې مکتبونه د لرې دغه کېږي، یعنی مکتبونه د حملو خپل هدف نه دغه کوي، ځکه په مکتبونو باندې تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ، مکتبونو باندې حملې چې دي هغه د نړیوال بشر دوستانه قوانینو نه هم سرغړونه ده. آی ایچ ایل چې موږ انټرنیشنل هیومینیټیرین لا، نو په هغې کې په مکتبونو شفاخانو باندې حملې کول چې دي، دا د هغې قانون خلاف کار دی، ځکه دا منفعه ځایونه دي، او منفعه ځایونه چې دي هغه باید په جنګونو کې هدف نه شي. د هغې جملې نه ماشومان راځي، ښځې راځي، سپینګیري راځي، یا په عموم کې موږ ویلی شي ملکي
خلک،
او دا ملکي تلفات چې موږ ویو هغه همداد هغه د نړیوال بشر دوستانه قوانینو نه تخطي ده.
بله سمه ده. د خصوصي ویل چې باید په ښوونځي باندې عملې ونیسي په روغتونونو، مګر اوس کېږي له همدغو کسانو سره هغه څه چې تاسې کړي او مثبت نتیجه یې ورکړي هغه راته وایه.
بله، موږ چې کوم مکتبونه ما تاسو ته ما تعداد ویلي چې هغه بند شوي دي صحیح شوه د جنګونو له امله، نو بیا چې موږ بیرته هغوی سره دادخواهي کړې ده، هغوی سره خبرې اترې کړې دي، اکثره مکاتب بیرته پرانستل شوي دي.
کوم مکتبونه دي؟
هغه تقریبا دا چې کوم ما درته 1020 تعداد ویلو، دا هغې نه اوس صرف 302 دانې پاتې دي
چې بند
دي، نور باقی مانده بیرته خلاص شوي دي. او تاسو پوهیږئ
چې کوم سیمو کې دی؟
اکثره د ګرمسیر دغه کې دي، ځکه چې اوس بیرته دغه شروع شو،
کنه مقدار
شروع کیږي اتم د سپتمبر باندې، تیر شنبه په ورځ باندې درسونه شروع شو، اکثره هغه د ګرمسیر اعلامیا دغه امضا کړ دولت چې هغه تمنګ سیف سکول ډیکلریشن یو، یا مسون مکتبونو یو اعلامیا ده چې هغه دولت امضا کړ، دولت متحد دغه باندې چې مکتبونه باید مسونی، او کلا چیرتا د جنگ طرفین خاص کر د دولت قواوی چې کوم دغه کلا کوم مکتب اشغالی یا د پوسټه استفاده ورنکې نو پاغي اعلامیه چې کوم دولت امضا کړی دا غو مکلف دی چې دا مکتب بیرته خالی کی د پوسټه په شکل باندې ورن استفاده ورنکې
کچيري خوانځي بیا هم وترل سي د بیلا بیلا عوامل له وجې او مشمون بیس د ریپورت سي دغه ځیان په خپل کورنۍ او ټولنې ته څه کېدلی سي او بیا په ټوله کې خپل موشم ته څه کېدلی سي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې تعلیم او زده کړه چې کومه ده هغه د یوې ټولنې بنیاد ده کچیرته مونږه ټولنې ته یو سالم بنیاد کې نګدو چې هغه ماشومان دي او د ماشومانو تعلیم ده نو کله هغه داول نه زیانمن شي او بنیاد صحیح کې نه خدل شي نو تعمیر خپل زیات نه رسیږي نو اغیزه په ماشومان باندې ډیره زیات ده او تعلیم نه پاتې کیږي صحیح ده آینده د خطر سره مخ کیږي او فامیلونه هم چنان ځکه چې فامیل چې کم ماشوم منګ تاسو خکار فرقونه ګورو خکار ته پیر ګورو چې دا چا ماشومان تعلیم یافته دي دا غو وضعیت څنګه دی دا غو انده څنګه او چې چا به تعلیم پاتې شي تعلیم نه محروم پاتې شي دا غو وضعیت څنګه زیانونه ټولنې ته مشته دي کورنۍ ته مشته دي خپل ماشوم ته مشته دي
په داسې وضعیت کې چې د افغانستان په لور پروتو سیمو کې جګړې دي خوندي تړل کیږي په خپل کورنۍ ته څه کول پکار دي چې دوی د ماشومان لپاره د سیو زمينه برابر کړي چې غو لز دا کړي څه پاتې نسی
دا غو کول شي چې چکم طرفین ته جنگونه کوي مطلب منګه شوراګان لرو پولیسالو کې په کله کې داغه شوراګان دلارې کول شي د علماو دلارې کول شي داغه تقنات ورکې د جنگ طرفین ته خاص کر مخالفین ته تقنات ورکې چې تعلیم چې ده د حق ده د هر ماشوم په اسلام کې حق ورکړل شوی ده او په نړیوال قوانینو کې ورکړل شوی په ملي قوانینو کې ورکړل شوی ده نو باید د اغې لارې نه چون کې دولت لدل نشي تللې نو هغه کولای شي چې هغه خپل شوراګان د لارې نه او د علماو د لارې نه مونږ تاسو پوهیږو چې علما ډیر تاثیر گزار دي افغاني ټولنه کې نو دا غو د لارې نه کولای شي هغه ته قناعت ورکړي او هغه مکتبونه باندې حمله ونکړي او ماشومان د تپریری چخپل زده کړې سره ورسی
د زده کړې چاپیریال د خوالي لپاره د اسانتیا او د برابرولو لپاره د نوسف راتلونکو پلانونه څه دي
په دوامدار توګه باندې د تعلیم په ساحه کې کار کوي او چې څومره کیږي اغه زمينه مساعده ای مثلا اوس دغه چې راځي د استرادي حالت راځي اغه کې یونیسف کوي موږ یو برخه لرو اغه ته ایجوکیشن ان ایمرجنسی یا په استرادي حالات کې تعلیم برابرول مثلا په بادغیس نه خلک به ځای شوی د هرات ترغلی دي صحیح شو اغه د پاره موږ بل دغه کړی دی اغه اکسلریټډ لرننګ سنټر ورته وي چې اغه تیزه چټک زده کړ ورته دغه کوي دغه وخت هم ډیر کمی الته تعلیمي کال نشي پوره کولای نو اغه وجنه یونیسف اغه موقتی برنامه ورته جوړی کړی دي په غو باندې د تعلیم نه پاتې نشي او په تعلیم کې دغی
درن دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د غلام اساق حسن خبرې د ماشومانو د زده کړې په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاره
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دې
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا داسې کسان مو چیرته لیدلی چې په مرکه یا خواستګاری کې دروغ وایي
بلو راغلی ول او خواستګاری ته دماغ خپل دروغ هم راتوي لیدي
ولی ځینی کسان په مرکه یا خواستګاری کې دروغ وایي
دروغ د دې لپاره خلک وایي تر څو خپل کمبودی یا نقص یا عیب سلري هغه مقابل طرف نه پټو ساتي
او د اسلام له نظره په مرکه کې دروغ ویل څنګه خبره ده
اصلا په اسلام کې مسلمان به دروغ نه وایي بل خصوص په دغه مواردو کې شریعت دا نه خوښي
خو ګوریدونکو خواستګاری یا مرکه د واده کولو په تر مهم اصل ګڼل کیږي او کله چې وکورنۍ غواړي چې خپل زوی ته واده وکړي نو د انجلۍ کور ته په مرکه یا خواستګاری ورزي دا چې د مرکه اصول څه دي او ولی ځینې خلک په خواستګاری کې دروغ وایي په نننۍ کور کې خبرونه کې به واوري زه سهار ګل میرزا يم او دا خبرونه مریم توخ جوړه کړې ده تر پای را سره اوسئ
خواږو اوریدونکو، په ځینو هیوادونو کې کله چې هلک او نجلۍ سره موافقه وکړي نو خپل ګډ ژوند شروع کوي، خو په افغاني ټولنه کې بیا د نجلۍ کور ته په مرکه تلل ضروري خبره ده، تر څو د نجلۍ د کورنۍ د پیژندګلوۍ تر څنګ د هغوی د رسم او رواج څخه ځان خبر کړي. په مرکې یا خواستګارۍ کې باید هر څه رښتیا واضح وویل شي، تر څو په آینده کې ستونزې جوړې نه شي. په ځینو مواردو کې بیا دې مسایلو ته سمه پاملرنه نه کېږي او په خواستګارۍ کې دروغ ویل کېږي، چې بیا په ګډ ژوند ډېره بده اغېزه پرې باسي. په همدې هکله د کابل ولایت د کارتینا اوسېدونکې بي بي حاجي رحیمه چې له همداسې حالت سره مخ شوې داسې وایي:
خو خپل د کلي خلک ما سره نغېړۍ وکړه، نه نه د چا خبره، کور کور وم، نه درګه درګه، او زه داسې خواروزاره کړم، لور مې هم خواروزاره، د کمال مې درته ښه خلکول، خدای یار چپا وغورز اله خارج کې له خارج نه راځي، نه پلار کولای شي، نه ورونه کولای شي، او نه ځان هغه ته ښځه کړی و مونږ ته ویلې وای او دروغ وای. زه ډېره خفه یم، ډېره خفه یم، خو مونږ مزي پښتانه یو، مونږ دا نه غواړو چې عقیدي یا بدي، خو خدای وشرمل پښتو ورکه سو غیرت ورکه سو سړی چې د ناموس پښتانه ونه کې هغه څه بني ادم ده.
هیره د نوي چې صداقت او رښتینولي په مرکه کې مهم اصل دی او باید ټول موضوعات په حقیقي بڼه وویل شي. د لوګر ولایت اوسېدونکی عزیز احمد باتور وایي چې دوی په خواستګارۍ یا مرکه کې هر څه رښتیا واضح ویلي وو او اوس خوشحاله ژوند لري. دا چې دوی کورنۍ کله چې په مرکه ځي کوم موضوعات په پام کې نیسي له نوموړي یې اورو.
فرمثال زه که په خپله مثال چیرې د واده مسایل وي یا مثال د ما کورنۍ، اول خو په خپلو کې ممکنو زه مشر لرم، پلار لرم، او د خپل کورنۍ دوی چې سره کښېني، البته که د ما واده وي، که د ما وراره وي، که د ورور مې وي، که د هر چا وي، موږ کې داسې به مثاب نشته چې په دور کې دروغ ویل شي، ځکه د سوسیولوژي لحاظه یا د ټولنپوهنې لحاظه باید سړی فکر وکړي، پوه شي په دې باندې که چېرته د اول ځل نه دروغ شروع شي نو تر ژوند تر پایه به د ژوند د دوی ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. واقعا سره کم چې سړی وي، هغه پارسوانو یو متل ده چې ذکر دی که ستا کاسه است، باید سره کم چې سړی وي بیا، یعنی یو نر ته لازم نه ده که چېرته دروغ ووایي بیا یو بل چیرې ووځي، بیا خپلې ښځې ته یا مثال د خپلې کوشتنې ته مثال بل چیرې ووځي، د هغه شخصیت ډېر د سوال لاندې پاتې کېږي او د سوال لاندې راځي، نو حتی دا د انساني برخې نه لرې خبره ده.
همدارنګه په مرکه کې دروغ ویل که هغه د نجلۍ د کورنۍ لخوا وي او یا که د هلک د کورنۍ لخوا، په ګډ ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي. په ځینو مواردو کې دا مشکلات آن د طلاق سبب ګرځېدلی شي. د کابل د دارالامان اوسېدونکې سمیرا چې څلور کاله یې د واده کېږي او اوس د پلار په کور ناسته ده، خپله کیسه داسې راته کوي:
خزګاري ته د ما خپل دروغ هم راته ویلې دي، بیا هغه پس د ماسې واده وکړه، پس له واده نه هغه ماته معلوم شول چې هغه یو بله ښځه لري، ځکه چې د ما اوله شپې یعنې نوي وتی چې ما هغه زه بېرته هغوی له کوره مې مور راوستم، ډېر مشکلاتو سره مخ ومه، یو ظلم هم و او بس هغه بله ورته ښځه م لودله، دا یې له موږ نه پټ کړي وو، بس دروغ مې ته ویلي وو. فعلا د خپل د مور په کور کې مې ما څلور کاله کېږي چې نه حوال لرم ډېر، او نه زنګ وهي، نه خبرې چیم نه، خو سرګنې مې هم داسې کیسه کې مې نه ده وایي، بس همداسې دي.
دا چې د اسلام له نظره دروغ ویل په خواستګارۍ یا مرکه کې څه حکم لري او په کومو اصولو د یوې نجلۍ پسې په مرکه تلل لازم دي، له دیني عالم مولوي رضوان الله نیازي څخه به یې واورو.
دروغ په اسلام کې هر هغه څه دي چې سړی د کفر تر سرحده پورې رسوي. الله تعالی جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې لعنت الله علی الکاذبین، لعنت د الله په هغه چا باندې وي چې هغه دروغ د لور دپاره یا د زوی دپاره. سو خواستګاري کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواستګار کې څلور شرایط ایښي دي. اول شرط دا ده چې څوک چې راغلی ده داغه به تاسو اسلام او دینداری ګوري. دوم د هغه نسب باید وګوري، شریعت کې نسب ډیر زیات مهمه ده. او دریم د هغه ظاهری حسن، ایا په فزیکی جوړښت باندې جوړ ده، شال ده، وړون ده، لاس ستا په خیسته، دا به تاسو په نظر کې نیسي. څلورم د هغه مال، چې اصلا په اسلام کې مسلمان باید دروغ ونه وایي، بل خصوص په دغسې مواردو کې موږ او تاسو د دغسې بدې خاطرو ډیر زیات شاهدان یو، بل خصوص افغاني ټولنه شریعت دا نه خوښوي. باید په اول په نکاح کې صحیح رښتیا وویل شي. یو مسله په شریعت کې د ګیره تورول یا د سر دیختو تورول، شریعت وایي څوک چې سر او ګیره توري او بیا نکاح کوي د یو چا سره، هغه ته د سم صحیح حل وایي، غدر نه کوي. الله جل شانه پیغمبر غدر نه خوښوي. وایي هغه څوک چې دوکا او چا سره غدر وکړي، د قیامت په ورځ به یې د پښه کې د یو جنډه ولیکل سي، په جنډه کې به لیکلي چې دغه خیانت او غدر دغه شخص کړی ده. که چیرته په دروغ باندې نکاح وسي، او لکه څنګه چې په شریعت کې کف ضرور ده، هغه سړی فزیکي جوړښت نه لري، هغه سړی د دې ور نه چې نکاح ونیسي، ښځه کولی نیسی چې پاغه اعتراض وکړي چې زما سره خیانت شوی ده. نکاح فسخ کیږي.
دا چې والی ځینې کورنۍ په خوازګارۍ کې دروغ وایي او کوم بد عواقب لري، په دې هکله مو ټولنپو نذیر احمدزی پوښتلی چې په ګډه به یې واورو.
ریباری یا خزګاری پر مهال دروغ ویل دا یو غټه ستونزه او لانجه ده په ټولنه کې، او دا دروغ د دې لپاره خلک وایي تر څو هغه خپل کمبودي یا نقص یا عیب سلري هغه مقابل طرف نه پټ وساتي. نو که دروغ ویل سي دلته نو له هماغه اولې ورځې نه د دوی ترمنځ بې اعتمادي او ترمنځ ناندرۍ او شخړې واخلاب، او امکان لري چې وهل ټکول د دواړو ترمنځ شروع شي، واته امکان لري د رابطې دومره خراب شي چې طلاق ته مخوقی یو طرف دی، او کله کله ټولنه کې سیدی ساتا خدای مکرم مرګونه دی عمل را منس سوی دی د کورونې د دکمنی سبب سوی دی. دا مسائل ټول ژوند به بیا لغام ولاندې نه ول جنجالو سره مخامخي، او هغه فامیل او کورنۍ به د دوی د غناول عمل له سبب تل رواني ستونزو او فشارونو او خوابده سره لاس بګریوانی چې حتی پر ماشومان باندې امکان لري چې دا ناوړه حالت بد اغېزه وکړي او دوی ټولو کورنۍ تل غمونو سره مخامخ وي.
درنو اوریدونکو، دا چې په مرکه کې دروغ ویل څنګه عمل دی دا مو خلکو نظرونه پرې لرو. پګړی یورو
نوم شریف الله ده، او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. فعلا په کابل کې اوسېږم. دا ډیر یو غلط کار دی، یو ښه کار نه دی، چون په خاصګاری یا مرکه باندې راشي هغه وخت کې یو خبر وږي دغه برعکس کار وکړي، نو دا ډیر یو غلط کار دی، چون په آینده کې د دنیا بیا شاید ډیر مشکلات پیدا شي.
زما نوم سنا احمدی ده، زه د لغمان اوسیدونکی یم. زما په نظر ډیر یو بد عمل دی، نو د نه خدای چې هر شی اول نه مخکې نه صفا صفا وویل شي.
میں سید مختار ہے، ننگرہار ولایت سیزن کے منوز ما په نظر دغه کار بیخی ښه کار نه ده. ما هغه جنې والا سرم جفا ده، او خپل ځان سرم دا جفا دی چې دسیو کار وکی. نو دروغ ویل په خاصګاری کې بیخی ښه نه ده.
خوګوریدونکو، یاد دی وی چې مرکه یا خواستګاری د ژوند له مهمو پیښو څخه ګڼل کیږي، او باید له دقت څخه پکې کار واخیستل شي ترڅو د پښیمانۍ سبب نشي. په همدې حق له مو یو تمثيلي ټوټه چمتو کړې ده چې مریم توخی لیکلې او زموږ همکاران یې درته وړاندې کوي.
خور جانې، رښتیا خبره مې درته کوله.
وایم خور جانې څه خبره ده؟ نن خو دې د دې کور وزه بل رقم راته ښکاري، لکه چې کومه خبره ده ما نه پټایې.
وای خورې، له تا به څه پټوم؟ څو وخت کېږي چې دې جنې په خلک په مرګ راځي.
پوهېږه شې پیسې ملري داسې شلوي، وای شیرینی راکې. ښه ښه، دا څوک دی؟ اولک درس ویلی کنه؟
خور جانې خبره پسې مه ګرځه، دا لک پلار ویلی چې الک فاکولته ویلی سیدم لشپوش بشه نه زیاد نه دی، او بله خبره دا چې تجار دی، تجارت کوي، نور به څه غواړم؟
ښه نو دا ووایا چې الک دې لیدلی کنه؟
نه خورې، الک مې نه دی لیدلی، هغه تللی دی جاپان ته مال راوړي.
اله پاتا د زلمینې پلار دروازه خلاصه کړه، په خیال مې چې راغله.
اوهو سلام علیکم، په خیر راغلی، راځی راځی دیننه راځی.
وعلیکم سلام، جوړ په خیر، خیریت دی، کراری ده،
شکر دې ستاسو خیریت دی. کینه مهرباني،
ژوندې اوسې مننه. ولد شپې مو د دلاغاجان سره خبرې وکړې، هغه ویل چې تاسو خپل معاملې مخته یوسئ، زه بیا په کوژده کې په خیر راځم.
ها ها، هر څه به وشي په خیر، واخلی واخلی چای واخلی، بیا به خبرې وکړو.
نه نو، نن به موږ ته په خیر شیرینی راکوي، بیا به دلاغاجان هم وګورئ. نام خدا، سیرت و صورت خو خدای هم دته ورکړی.
د زرمینې مورې اوس خو خپل وی کو، نو خور ته دیم غاکه چې ملمانو سره معرفي شي.
شدادی دغه غلولو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم په خیر راغلی، ستړي مو شي فوري.
خیر اوسه، ته په خیر راغلی، شي جوړه سره
ژوندې اوسې.
په خیر راغلی وروره.
گور خوری دا خلق خوز پیشنم دی چنگ را غلی
نادیا جان دا ماغ خلق دی چی زرمینه پسی مرکه رازی
وی دا چوائی دا خلق تاس نپیشنی دا خو دیر دروغ جن او فریبکار دی پویگه زما دی ماما خو سر پلور پسی تلیلی و او غوی تا یام درواغ ویلی و او پچالو و ناری لور تیرنا وکڑا او خپل زوی پټکړای وو او ویلی چې زوی مخارج ته تللی کله چې د واده په ورځ راغی ام زول و ام بې سواده
وی دا څه وایې خورې د خدای لپاره دا څه وایې ښځو چې ته راغلی او دوی دې ولیدله د دوی درواغ ښکاره سوله او خدایه که نه لور به مې اوس په لوی لاس په ور کې اچولې وه دا څه کار دی و وروره چې تاسې یې کوئ دروغ ولې وایاست په دوستي کې څوک داسې خبرې کوي دروغ وایي دا څونه بدکار دی خفه کېږه مه ځئ ولاړ سئ ځئ ولاړ سئ پر هغه لا چې راغلي یاست پر هغه لا ولاړ سئ زه دروغجنو خلکو ته خپله لور نه ورکوم دوستي نه ورسره کوم په مخه مو شاته
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.